میگویم. با پایان این مجله خبری رسیدیم در برنامه یک ساعته دیگر با رضوان مراد. باشید رضوان. سلام و صبح بخیر.
علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرسمان دوستانو دای او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت پړندې خمندې وایي چې په افغانستان کې نارام حالت د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم جدي خطر متوجه کړی دی. د ازادي راډیو د پخوانی همکار او د تکړه ژورنالیست مرحوم جاناقا علي کوزي ژوندلیک هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودنی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو شمیر چارواکو، شخصیتونو او ټولنو د جاناقا علي کوزي پر مړینه خفګان څرګند کړی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره وکتل او راپورونه وایي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادۍ راډیو د پخوانی همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جاناقا علي کوزي په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم علي کوزي مړینه د ژورنالیزم او د بیان ازادۍ په برخه کې یو لوی ضایع بللې او د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو او د خبريالانو ټولنو هم د جاناقا علي کوزي پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د غرض د ازادي راډیو سلګونه اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جاناقا علي کوزي پر مړینه خپل خفګان او غم راځي څرګنده کړې ده. جاناقا علي کوزي د ورپېښې ناروغۍ له امله د سې شمې په سهار د 50 کلنۍ په عمر د اتریش د ویانا ښار په ورختون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړولو او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابولوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړې د مخه کلونو کې روسیې د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي د روسیې لوري د بیا پیل غوښتنه کوي. د کاپسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تیر ورځ 14 وغندله. دغه 14 تیر ورځ د الاسای ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کاپسا ولایت امنی قمندان جنرال عبدالکریم فایق د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 14 کې دوه ملکي کسان وژل شوي او تنه نور ټپیان دي. د کاپسا د ولایتي او شورا او د مدني ټولنو استازو د افغانستان په هره برخه کې پر ملکي کسانو دغه ډول حملې وغندلې. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونه وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یوه کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په وانه ښار ګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستانی پوځیانو او وسلوال طالبانو ترمنځ پکې نښتې کیږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک ایښودل شوی ماین وچاودید چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړل. د دې سیمه ییزو چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړي او هوایي مرسته یې هم غوښتې ده. سیمه ییز چارواکي، استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لومړی هلیکوپټرو د وانه په ښارګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغلل او هغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو وسلوالو کسانو وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلاسیون او په نشئی موادو دروغ د کسانو د شمیر زیاتیدل د هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د هوا د انقلاب ساتونکو ګارد د قومندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونه وکړه. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هوا د نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د لمنځتلو یادونه وکړه. هغه په نشه موادو د اخته کسانو لوړه شمیره او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. د ځینو اټکلي شمیرو له مخې د ایران د 80 میلیونه وګړو 15 میلیونه یې د نشه یي موادو اړوند ستونزو سره لاسوګري واندي. روحاني د ایران له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د دې ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله روانه سپتمبر میاشت په وروستیو کې جوړیږي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی، په ځانګړې توګه له خپل سیال باراک اوباما سره. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین ښایي په نیویارک کې له یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان شوې او که نه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسفیک اقتصادي سرمشریزې پر مهال له یو بل سره کتنه درلوده. د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د دسمبر د میاشتې په 22مه او بخې د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یې 1,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نورو غړو هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونتوانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د اروپایي شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلواکیا او هنګري چارواکي د اروپایي کمیسیون د مشر له دې وړاندیز سره د کډوالو په منلو کې د سره وویل چې د کډوالو په اجباري ونډه کې د کډوالو په منلو کې اجباري ونډې ته ونډه سره مخالفت لري. او روسي خبردار چې اسرائیلي پولیسو پرون ماښام د هغو فلسطیني ځوانانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کارولی دی چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات ته څیرمه راټول شوي دي. د پولیسو او عیني شاهدانو په وینا د اقصی جومات ته نږدې تاوتریخوالي د پرلپسې درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. یو شمېر مخ پټي فلسطینیان د اقصی جومات مخې ته راټول شوي او هڅه کوي چې د یهودانو د نوي کال د مراسمو په ترڅ کې دغلته د یهودي زیارت کوونکو د ورتلو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري او له دواړو خواوو یې غوښتي چې له زغم او تېرېدنې څخه کار واخلي. د اردن پاچا ملک عبدالله په دې ځای کې د اسرائیلو اقدامات پارونکي بللي دي. وروسته له هغې چې یو اسرائیلي تبا په یوه ترافیکي پېښه کې چې پولیس وایي د فلسطینیانو لخوا د تیږو د ګزارونو له کبله رامنځته شوی ووژل شو، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې بیړنۍ غونډه غوښته ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ډلیس امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دې وضعیت د دې هیواد ګاونډیو ته په خاص توګه شمالي هیوادونو ته خطرونه متوجه کړي دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د تکړه ژورنالیست د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان آقا علي کوزي ژوند ته کتنه هم لرو.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخین له 3 تر 5 بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي.
د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په اړه له خپل روسي سیال سرګي لافروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو نس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وبجو پورې په منځنۍ صفه 1290 په اف ام 100.15 صفه اوریدلای شي. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړیو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې او بحثونه ترسره کړل. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د رپورټونو مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
روسیا چې د ډلهیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاتۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي، او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ډلهیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او د دې هیواد امنیتي حالاتو شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام 100.15 صفحه د ازادي راډیو خبرونې په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د افغانستان نامتو ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جناقا الګوزه پرون د اتریش په ویانا کې د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړه. 58 کلن الکوزی له تیرو 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې کار کاوه. جنا خال الکوزی په 1946 هجري لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په روداد ولسوالۍ کې زیږیدلی او د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې تر پایه پورې پاتې شو. د ازادي راډیو خبريال ملالۍ بشیر د جناقا الکوزی ژوند ته کتنه کړې ده.
جناقا الکوزی په 1981 لمریز کال کې له ازادي راډیو سره په پراګ کې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه، او د پنځشنبه په ورځ یې د ماسپښین له 3 د مازګر تر 5 بجو د ازادي په څپو کې پروګرام زما له بل همکار ظریف نظر سره مخته وړ. جناقا الکوزی په خوا د سولې په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه، او په ورته وخت کې د کابل په پوهنتون کې انجینري لوسته. کله چې تلویزیونی خبرونه پیل شوې، الکوزی په تلویزیون کې ویان شو. د الکوزی د تلویزیون د دورې همکاران له ده څخه هم داسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي راډیو کې لرو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی، د سرحداتو وزیر ګلاب منګل، د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو او د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه د جناقه الکوزي مړینه د هیواد د جرنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته داسې وویل:
د جناقه الکوزي د وفات او مناسبت د خبريالان او د افغانستان د ملي اتحاد جرنالیستانو د ملي اتحادیې لخوانه به جانوال کوزهی در وفات و مناسبت تأثیرات اولانده کام. جانوال کوزهی یه پخوانی جورنالیست و چه هم پا ملی دار تلویزیون که کار کرده و هم پا رادیو آزادی که دیر کلونه در جورنالیست باید اخبار وظیفه ادا کرده و دیر یه شایسته و پرکار و با حوصله جورنالیست و
د جناقه الکوزي د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خپور شوی دی او د ګڼو مینوالو غمرازي ښودلې ده. مرګ درځه ته خپل لار وهه، زه به د ژوند جنازه خپله یوسم.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو روغ خوښ او خوشحاله اوسئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لست کې ده. خان محمد سین پر ریپورت لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له څرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی او په دې برخه کې د شوو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باراک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده کشف دریافت هست که در ارتفاعات که ناامن است.
ناامنی د مخدره موادو د زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمه چې ناامن دی کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. د وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوي او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 2,20,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي وو، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نسی کولای چې دا معضله په خپل حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وشي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وقت شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پر لاپشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې
بس کړی فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د مخدر موادو د وزارت په اړه مو اوریدل په دې اړه چې په افغانستان کې د مخدر موادو کښت او تولید بیا زیات شوی دی د ازادي رادیو په روانه اونۍ کې او د ازادي رادیو په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه درته د کارپوهانو نظرونه او بحثونه هم خپرو اوس له سلطان محمد سرور څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خپره کړي دي
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د غزنی په محبس باندې د طالبانو د وروستي برید او په نتیجه کې د څه د پاسه 350 بندیانو د تیښتې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په دغه برید کې د مجهزو کماندو په څیر عمل وکړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه برید د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د دوی تر ټولو لوی برید و. ورځپاڼې د افغان چارواکو دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی له محبسه د طالبانو لوی کسان نه دي تښتېدلي خو د طالبانو یو ویاند بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی یو شمیر لوی کسان هم تښتېدلي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو نازک حالت کې د غزنی په محبس برید او ورڅخه د 355 بندیانو تیښته په داسې حال کې شوې چې د افغانستان ګڼې سیمې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې د غزنی په محبس برید کېدی شي موده پخوا پلان شوی وي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیری ورځپاڼې ته ویلي چې داسې نښې نښانې شته چې طالبانو د دغه برید لپاره موده مخکې پلان جوړ کړی و. هغه دا هم ویلي چې استخباراتي چارواکو جارحه وسله چې د محبس له کړکیو هندارو او دروازو څخه جوړه سوې میندلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د غزنی د ولایتي شورا د همدغه غړي دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی محبس حتی په سلو کې لس هم یو معیاري زندان ته ورته نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په محبس برید او سلګونه زندانیان خوشې کوي. په 2008 کال کې هم د کندهار په محبس باندې د طالبانو په برید کې 15 محافظین ووژل شول او 1200 بندیان وتښتېدل. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د غزنی په محبس د وروستي برید په حق له لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه برید افغان امنیتي ځواکونو ته یو کلک گزار ګڼل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي چې له دغه بریده وروسته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له مرستې پرته د خپلو محبسونو امنیت ساتلی شي که نه. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې داسې نښې شته چې کېدی شي دغه برید مخکې له مخکې ځکه هماهنګ شوی وي چې له بریده مخکې بندیانو د محبس په انګړ کې مظاهره کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان استخباراتو شاوخوا 40 کسه خطرناک بندیان له بریده مخکې له دغه محبسه نورو ځایونو ته انتقال کړي وو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي چې د کچکی ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب دی او ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي تر څو دا ولسوالۍ هم ونیسي. د هلمند مشران په خاص توګه د کچکی قومي مشران وایي چې باید ژر تر ژره دغلته کومکي ځواکونه ورسیږي. همدا شېبه له هلمند څخه د ازادي رادیو همکار محمد الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر، که د کجکی ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه راته وایي.
مراد صاحب تاسو د ژوندي سلامونه ومنئ. د تېرې شپې، البته د برایم افام نه، د وړمې شپې راهیسې چې کوم ډله ییز ستر بریدونه وسلوالۍ تر پرون مازدیګره پورې کړي دي، د هغې په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخونزاده په خبره چې د پولیسو د یو ممرت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د 1.5 الى 2 کیلومتره فاصله لري رسېدلې دی. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تېرې ورځې په دې ډله ییزو پراخو بریدونو کې کته هم افغان وایز واکونه تاسو وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي خو څه وال وته راغلم چې څنګه ولسی او د پنځیرس په شاو خوا کې دی وایي چې افغان ځواکونه کله پات لري بل د پولیس د سرچینې وایي خو تر اوسه پرې دا مثلا رسمي ډول د حکومت ویندیان نه تایید کړي نو چارواکي او خپل د کډکې شورا غړي وایي چې ژر تر ژره د عوایي ځواک په مرسته باندې پولیس ځواکونه کډکې ته ولاړ نه چې دا هم د مساکله او نوزاد په څیر ډېر ژر سکوت کوي او وسله وال به ترې ډام او فابریکې پرې ځان ورسوي. البته ځینې ناتیز خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جت هوایي الوتکې تللي دي او څلور مواضع بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرجع دي.
دای صاحب اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي، ولې مرکزي حکومت یا هلته پراته نور قوتونه د دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی
د هلمند ولسوالی د البته د هلمند نوزاد ولسوالی تر سکوت وروسته په مچاکلا باندې وسوال ډېر وټول سوله او د مچاکلا خپله مرکز د څو ورځو لپاره سکوت وکړ کتو مسلته د امید په نوم عملیات پیل شوي دي. مګر د هلمند والي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو هغه پلان چې غواړي د هلمند یو شمېر ولسوالۍ ونیسي تر خپل کچرو پلان دې راولي هغه پلانونه دي چې تطبیق وړ نه دي، دا مهال دی او دوی تشې تکرونه کړي دي او موږ منظم پلان د مرکزي حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډېر ژر به ګڼ شمېر کشمیري عملیات په ټولو سیمو کې چې نامې دي پیل شي. موږ تا د دې خبرو وروسته هم بیا راغلي ورځ تر بلې د کجپي ولسوالۍ امنیتي پوستې ورټولې شولې او دا ماسره ورځ تر بلې څنګه شوله معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ آینده به څنګه وي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دی او چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې کړکېچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. اجمل ان پر رپورټ لري.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلی و له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي و چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاحکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیا ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې لورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنې ورخطا کړي هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکېچ هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری اتنیمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د پخواني همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جان آقا الکوزي په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون ته مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. د کاپیسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تیر ورځې 14 وغندله. دغه 14 تیر ورځ د لسای ورسوالۍ په بازار کې وشوه چې په ترڅ کې دوه ملکی کسانو وژل شول او تنه نور ټپیان شول. راپور نو وای چې ډیورن کرخه ته چیرمه قبایلی سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لزګونه دوکانونه لمنځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړي چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلاسیون او په نشي مواد دروغ د کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملن وای د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون پر مهال ل خپل امریکایي سیال سره وویني. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کې وڅو د کډوالو د پراخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. او اسرایلی پولیسو پرون مخام د هغو فلسطینی ځوانانو د خورولو لپاره اوخکې بهونکې غاز کارولې چې په بیت المقدس کې د اقصی جماعت ته چیرمه راټول شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اکثره پیغامونه د ازادي رادیو د دوستانو او اوریدونکو د ازادي رادیو د پخوانی همکار مرحوم جان آقا الکوزي چې پرون په حق ورسېد پاړه دي. صابر هلمن ولایت څخه لیکي جان آقا الکوزي یو داسې خبریالو چې په خپل اواز او استعداد د ډیرو خلکو زړونه ګټلی وو. د غراس یو بل اوریدونکي محمد لکندهار لیکي د جان آقا الکوزي مړینه یو لوی زایده، دوستانو ته د صبر جمیل غوښتنه کوو. محمد ولی هیوادمل بیا له هلمند څخه اس ام اس استولې او وایي چې اې مرګی رانه څنګه د خزان کړ. جان آقا الکوزي خو یو غمخور او د ولس خدمتګار انسانو. دغه راز د ټولنیزو شبکو ټویټر، فیسبوک او ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو تلیفونونو کې هم د ازادي راډیو د مینوالو د اوریدونکو سلګونه پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان آقا الکوزي په مړینه له ازادي راډیو او نورو دوستانو سره او د خپل کورنۍ سره خپل غم راضي شریک کړی ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او اجرایي رسنیو د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه د ښې ګټې اخیستنې او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید وړتیاوې لوړې او د کورنیو تولیداتو د سطحې پر لوړولو زیات تمرکز وشي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
اجرایه ریاست وایي چې لا هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپلو مرستو تعهد لري او حکومتي ادارې باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي لاسته راوړنې ولري. عبدالله عبدالله د سه‌شنبې په ورځ د وزیرانو شورا فرعي اقتصادي کمیټې لومړنۍ ناستې ته د وینا پر مهال د کاري زمینو په برابرولو، د کورني تولیداتو د سطحې په لوړولو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو سره د تمویل په بدیلو منابعو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې اړوندو یو شمېر ادارو او وزیرانو ته وویل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې به کمې شي او موږ باید دا څرګند کړو چې د دغو مرستو د استفادې وړتیا لرو.
د نړیوالې ټولنې مرستې به د تیر په څیر په هغه سطح نه پاتې کېږي او دا یوه طبیعي مسئله ده. نړیوالې ټولنې ته نور لومړیتوبونه پیدا شوي دي. موږ باید په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې وکړی شو له دغو مرستو ښه ګټه واخلو او په دې برخه کې حساب هم ورکړو. د دغه مرستو د کمیدو په صورت کې کولای شو چې تر یو حد مخنیوی وکړو چې له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو کې ثابت قدم پاتې شو.
با اونا ثابت قدم بمانیم.
اجرای رئیس په اقتصادي برخه کې لاړوندو دولتي درو غوښتل ترسو خصوصي سکتور پراختیا ته توجه زیاته کړي، خو په عین حال کې ویل د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره 601 پراختیا پروژو له جملې څخه چې درول شوی وي اوس په 201 پروژو باندې دویم ځلی کار دوام لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له څه مودې راهیسې داسې انتقادونه موجود و چې حکومت د اقتصادي برخې د پراختیا لپاره هغه ژمنې چې خلکو ته ورکړې وې عملي کړې نه دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې امنیت ښه نه شي امکان نه لري چې اقتصاد پراختیا پیدا کړي.
اینا باید تامین امنیت و ثبات
دوی باید لومړی په هیواد کې د امنیت او ثبات د تامین هڅه وکړي، او د دې ترڅنګ باید اقتصادي برخه ته هم پام وکړي. خو د امنیت د تامین پرته اقتصادي وده او تولیدات امکان نه لري. د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره کورنی عواید هم کمښت پیدا کوي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي بیا ټینګار کوي چې خلکو سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي، خو افغان څېړونکو وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې حکومت خلکو سره چې کومې ژمنې کړي عملي کړي نه دي، او خلک په دې حکومت باور نه لري. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې چټکې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په 14 کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغه نه زه یو سرتیرم و دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین ورکړې یم اوس هم ورکړې نه ده د شپږ میاشتې کېږي.
یعنې تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکړي؟
وکنه اوس هم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي. زموږ کار د شاروال کې بند ده اوس هم
تخار ولایت شاروالۍ کې
تخار ولایت کې اوس هم راکړې نه ده. ما ته 12 معاش راکړي اوس تخار ده خوجر ده 200 لاره ده درې دفعه لاړم تخار ته یو ګاډۍ 2000 کرایه درباس اخلم بیا زما هلته. ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وړې کې واله نسته یو ورځ وړې کې زمین دولت نسته تاسو کور خفاتر زمین ورکوم اوس نسته دغه مشکلات تاسو.
یعنی وای وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو ته ځمکه نه درکوي. اسناد هم څنګه دي؟ اسناد لري؟
وکنه اسناد لرم وزارت دفاع ریاست مایوین مکتب ورکړی دی ارګنای محل ته ارګنای محل ماتم مکتب ورکړی دی مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړی ما زما کارنه ولایت نه ریاست شهروال ته لاړ دا ځینې زما کارنه دا ځې پات اوس زما یو مشکل دار کنه زمين د کنه اوس ما ته یو نمره زمين راک بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه کړی؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نہ کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو ممندګی د چا مسره دغه مراجعه کې غوړ وای کی زما مسولیت نه دغه وزارت دفاع نه وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکلی او دنه مال تک ورګنه مال مقام ولایت ورکلی وو کابل کې دغه دل لار ده زه زور دومره فیصل نه لرم الته مراجعه وکم.
نو ست تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده یلماند مختنم زما ده کنه زما یو نمره زمين دا ودا کړی د زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالۍ ته لاړې چا شاروالۍ کې کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اول ته واله سرپرز د اوس نوې والی تعین شوی ده نه ده شاروالۍ یو ورځ لاړ سرپرز تعین کړې دي خپله لاړ کابل ته تللې ده متزل چار کی یو روز یو روز وای کی زمن نست دولت یو روز وای کی فشار ول نست یو روز مت وای کی
ول نست کوای ام دا خبره څوک کی کوم مدیریت ده کوم زیده
زه نه پویګم که زه سترګنلار پیژن مغه څوک ده بشار ول به یو وطاخ کی نست مت یو نفر وای دا وطن ده شهر ول ده دغه تر الله نه مغه شهر ول کی وطاخ نست ام دغه نفر مت ول
د کوم نه نه تاسو معلول یی
زه دوه سترګ نه لرم یا پخه قطه سوی ده دغه لسم دی یو کله نسته
څو ماشومان دي یو چیرته ټپی شوی
زه درې ماشومان لرم زه یو دا اوس پلار سره ناست یم
حکومت د تنخوا درکی
و کنه زما ماشینه ورکی اوس 2000 دی 1000 ماش ورکی شولندیم زره ماشو اوس دی 1000 زره ماش ما ترکی اوس مشکل دا ده کنه یو نمبر زمين ده کنه
یعنی یو نمبر زما کا وخت چې کور په کابات کې
او خای زه غوالم ځان ته جوړ کړم اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کلاسته لاسته ورکړی مسترګ نو صفخه نوستا په خپل قضاوات ترګ نو صفخه نوستا د زندګی نه ده اوس خزلارم ماشمنلارم غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم یو تاسو ته مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتنه ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکړي
خزه څنګه وکم تاسو یو هغه نه پوښتنه وکړي مشکل څه ده مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د اورګنای مال نه مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته چارواله مغه دغه سوال دې کنه زمين دولت نسته زما مکتب ته همدغه سز کل کوه وړې کنه کومه د زمين د زه تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پوښتنه کی
مونږ د غستونزه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حکړه
په خوشینۍ سره چې د تعلقانو خروالۍ افرادو ته د ځمکې لپاره یا هغو کسانو ته چې شهید شوي یا معلول شوي دي او دا یوې نمرې ځمکې مستحق دي متاسفانه چې د تعلقانو خروالۍ دغه ځمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د ځمکې د توزیع لپاره وي او دغو کسانو ته ورکړل شي د تعلقانو خروالۍ یې نه لري او په ښار کې هم ځمکه نه لرو په خوشینۍ سره چې دا یوه جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې موږ ته راځي او وایي و نمرز مکه دغه مانول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته ځمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بلې لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کومبل کار وکړي د دې لپاره له څو کلونو راپدې خوا کوم مکتوبونه چې راسي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یوه نمرز مکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې وویشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس مایوب شوي دي موږ په خواشینۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تعلقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسی شوي خار د شمال په لور پراخیږي لومړنی پړاونه یې پلی شوي چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لل مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې څه ناڅه د دا راس موضوعاتو ځواب ورکوونکي وي او په ښار کې بې سرپنا کسانو ته ځواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملي شوی خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د ښار جوړونې وزارت سره دا ستونزه هواره کړو نو انشاءالله دغو کسانو ته ځمکه ورکولی شو نو پخوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو نو اړونده وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو سرګردانه یې نه کړو که څو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو موویل چې دغه کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي
طبعا
مخکې مې هم وویل چې د حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلېدلی نو تعلقان ښار هم ډېر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یوه سروې وکړه 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکې وې چې د سروې له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو دغه پروسه بشپړېږي ډیزاین او سروې خلاصه شوي د ښار جوړولو وزارت کې ده البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عراضی زمین
تر دیده. من تاس کم کارونه کردی چه دغه معلولین تزمکی ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرد چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی. سو رسی مخکی مهم دا خار جوڑاولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستونزا با دیر شر حل شی.
زراعتی بریایشی حال میشه که جلال وزیم گرسته میشه.
تاسو هم کولی شیخ پلستونز لمنگ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 02982900.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دا دی د دې اونۍ را رسیدلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو موږ ته راستولي دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پرېښی او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به پخپله په ژغونه کې واورو. را سره اوسئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عصمت الله عصمت السلیم تاسو سره تماس کې ما موږ پکتیا ولایت مسعود ارسلا او د اشرفونه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته د ګردې نه تر غرنۍ پورې د موږ سړک پوخ کول شي. درې څلور وارې منظره مې وسوې او موږ ته سړک پوخ نه کړو پسې پېنو بل نوم باندې راځي چې سړک ټولې هغه جمحان امدر وخوړي. موږ د وړ نه غوښتنه ده چې د ښارونی کې موږ ته په د تر پورې د سړک ته پوخ کې موږ له ډېر ستونزو سره مخامخ یو.
السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم وره چې دغه د سفاتر دغه پر صدرلې دي چې د دولت سره 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 خبرې کوي د ازمو سروالانو مامورین چې یو ور د خلکو ته پر یو دکان 5000 کلداري یا پر سره باندې 3 لک روپیه واسي بعد لاغه چې ډېر خطر پر چری بیا درڅ ته کې یا کار نه پرځي بل پلا بیا ځي چې دا تقریبا و څو سره مسره جوړول شي نه کو جوړول شي او دولت کوم ځکه ګر سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پوری داوا کوي به شي تر دې او تر داسه پوری څو ما و دوی څو کوی داز ما طرف دی دوی څو کله نه نه جوړوي څو سره جوړول شي نه کار کوي شي ما پیغام لا شر کوي ځان ورو.
او ری السلام علیکم. زه نو راغه د خانوشین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د ناوی تړم چې روان شوی د زړه د ولسوالۍ پرې دا دغه رقم خراب دي په هر کډه کې وتر ولې چې بنجر نو ښای دی وی چې موږ دا پیغام راته نه شي او ښای دی چې تاسو ته ته جوړ کې.
بل السلام علیکم. عبد الله جان د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ نه زمونږ په پوسټو باندې روزمره جنگونه دي. زمونږ پوسټو ته روزمره راکټې او انونه راغورځي. موږ 500 متره 100 متره په فاصله کې زمونږ دې سره د کمربند په قرار یو. موږ ډېر ورسره په ازادي ورځ او شپه باندې زمونږ دا ځوانان شهیدانېږي. دا یتیمان پاتې کېږي. دا ښځې کونډېږي. د هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی. هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي د هغه په ځای باندې نور اولې سوتې کړي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده موږ ته چې داسې امنیه کراولې چې په ټوله هلمند ولایت کې یو ټکم دي لکه نور ولایتونه چې څنګه باندې شپه ورځ دلته شهیدان شپه ورځ دلته جنګونه دلته شپه ورځ دولت نه ډېر خوشاله مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلال آباد ننګرهار ولایت په چکرر ولسوالۍ نه تازه به اړیکه کېږم. زمونږ په وطن کې د شاخور شوی وروره د کور نه ځوانان وباسي $300 ورکوي په زور باندې ولي ځان سره او د طالبانو سره جنګوي قومي خلک وژني وروره حکومت دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم زه د فراد ولایت خبرې کوم یو شپږ پنځه دی د فراد درو د ولسوالۍ د دولت اربه تقیقې څخه راغلی دي دغه فایل ډېر چې داسونه وتړلې چې سبا ورځ خیانت کړي هلته پیسې وړي
مهینونه پټي خدای پامه
بسم الله جان د هلمند له څخه چې سره په تماس کې یم نور ورځ موږ ځینې هیله او هرزو دغه ده چې دا خپل کوم ځای چې یو څوک مثلا چې په ځان د پاره پیدا کوي دې ځان ته کار ځینې نه مساعدې چې هغه شوبې ته دی ورسي چې شوبې ته دی پیسې ورنه کې یا هغه شوبې ته دی کوم وایي موږ نن لاره سبا راسه نن لاره سبا راسه یا چې پاکستان یې یو بل یا خپل خو په څه د زورو باندې سلکي دا خپل شی مې په سره کم سي هغه بیا دوه ساعت دی دوه ساعت دی ورځې درې ورځې خالي پیژن په شوبې کې انتظار کوي مست کم ځای وي لپاره پیدا کوي اکثره کم کیږي دی خپل دروازه وتلې ورځې لار سینن څلار بس پر وي سره کم دی سبا راسي یا چې ورسه سبا بیا دی وای چې پیټر نه کړو د ګل کار نه کیږي دا هو زه د توا مچ مور منځري نه ستوري دا تقریبا یوه میاشه په لاس مور پر کور باندې به کار نه شي ورې د څه کوي نو خدا سي نه کیږي دا موږ اواز به تلور رسنې پر ورسې په خدا چې وي خو زه غږ درولې او بار نو غشتري کې دا فلسوف غشتره پیل چې اند په معنا او ان ته چا دې د وته غشته مور د خلکو سره همکارې موږ داری په ساتو کړنې داری په ساتو پر کور نبل نبل خا دا غشته نه دي دا غشته دا دغه معاملې نو هله دې چې موږ په غال سات ګرو دا تو جو سوې وانه لې منن
مدا غوانا خو یو د تاریخ صلات نه شخص تلای ولې کچا اکبر دوی خپل دي چې دوی خپل ایرانی شنو د بل کچا اکبر خو دلته نه راوسته کېږي نه د خارج سره غلی دي نو خدایغه د افغانستان خلک کچا اکبر هم دي او بل د تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفيږي ته خارج سره کېږي په خارج کې چورکیر په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا د تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دته بیا ناری ولې وایي چې دا دی باندې شي
اورور زدا هلمند ولایت خبره کونه مسجد ولسوالی د سرخنه ول سینه څخه د دغه البکانو دغه ملکانو سم مستصحاب چې تا کده مګر در بدر کړو اوالی نو اله د څلور مقامات دې موږ خبره ورسیږي پر دې خدای دغه ملکانو دغه زورواکانو لاش د وطن او کاږي د وطن در بدر دغه زورواکانو دغه ملکانو کړی په وطن کې دا دی او د مریض وی سلام کوي دا طالبان چې پیدا کیږي په دغه کې چې مریض دا دی وی سلام کوي هغه دي د طالبانو په لیک کې د دې دی د دې دا ملکانو دا خاینان چې ورک نه کیږي د وطن شي الله تعالی ونه کیږي په دې وطن کې امنیت نه راځي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي سلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد ساکر دنه دریو لسوالی څخه درته د هلمند ولایت نه دریو لسوالی نه پر کر شو اوسیدم موږ په خو کې مشکل لسی دی چې دا موږ د کلی ماشومان ټول دې تعلیم او د تربیه لویان سو موږ له سب څخه دا وشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ مطلب ماشم د پټال مرکز د زمرد مسلمان تاسو سره تماس کیما لمګه له نصرت ارسلانه د غښتنه د شیمه په زمرد رسولي کله زادې اردو او د پیسه شا کتر او زی کجن کې اوس یا ته شیمه د ځوانان طبقه ډیر په تنګي شه هغه ځوانان چې چا ډیر پرې شي په توای تاسو د شتګری تاسو طالبان تاسو مرستو سره کې تاسو چور کې موږ مجبور نه غو حکومت دا حکومت موږ دی جرم نه لرو او موږ ځوانان ډیر په څنګه یې نشم دربه موږ له نسل سره دا وختونه ورسه دا اصلاح کی ولې کارون نشته مجرم نشته په کوټه کې په دیس پاتنیم بجشتي راوځي څو پلاس ورسره دی وایي له کور نه راوځو پاتنه موږ دې راځي چې سره دې یو څنګه بجو منځي دې دې خپل قرارګاټ بیا موږ راوځو په کورو کوم ځای نه پټنګ سي له ځنه تورې موږ چا چې له ځنه موږ تور دا چې اصلاح کوي چې دا اردو اسنا دې چې وردم دې څنګه هغه څنګه څنګه چې هغه چې دې په اپسنه طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوی ته چې ګره ورخي و به تر موږ زاده ست دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت
لغل از ما دا پیغام دیورو چه دا افغانستان حکومت باید دا طالبان سر دا صلح خبر وکی او که صلح خبر خلا خیر دی پر وربند بندی دی کوشش وکی چه ولا جنگونه بخی زیاد سوی دی جنگو سر بخی دا مسلمانان دیر پزار دی که شخصیانی که نظامیانی جنگونه بخی زیاد سوی دی و سلام.
السلام علیکم امید پارکین د لغمان ولایت صالح الینګار کاریا څنګه نه تاسو طرف تماس کړم او زما دا ژغ لولپو چارواکو ته ورسوي لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچې پلاستیکي دغه پټاکې شان را لېږي بیا به یو سل سالي ریس رسپانس ماسمان موږ بیا د سترګو د میدینو ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده دغه پلاستیکي تمانچې او پټاکي مخاوني څنګه مشکل به نور هم زیات کړي او مخمن به حساب سترګنی وي او چې یو څه خرابې چا وبل څه خرابې مننه کوم دیو سلام.
وعلی السلام علیکم دا کرما کاغورې ورور زه د افغانستان خبرې کوم او د افغانستان حکومت چې وایي چې د اهل خلق به اهل کار ته وسپارل شي او نه د باب ایسه شي اوس هغه اهل کار خلک چې هغه ټول بیکاري موټروانی ته ناست دي هغه غلط شر په ساد یا ټول په سرحدو کې ولاړ دي تاسو ورته د دینه پوښتنه کړې ده کنه چې یو کنډک کوم ځای ته ځي دغه مشر بدلیږي هغه کشري غلې ټول دي د پاتې کېږي هغه ته فساد رکیږي هلته رشوت رکیږي هلته عدالت راځي خو نه راځي باید دا داسې کار وشي چې د لوای سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخام لکه داسې نور بندرونه چې دا کوم کنډک یا لوا د دې ځای مکمله بدلیږي تورغونډۍ ته تورغونډۍ ته اوریز دلته دا خو په دې رقم ته نه کېږي چې یو مشر بدل شي او نور مغه پاتې او مغه درکې او مغه خارکي
ګرانه دوسته دا د ستاسو پیغام خپور کړ. دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط ستاسو رسیدلي شکایتونه خبرو تر څو مسؤلینو ته ورسیږي. زموږ ځینو دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو تر څنګ د افغانستان ولسي جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ږغ د ناسم کیفیت له کبله نسخ خپرولی خو هغه برخې چې د پوهېدو وړ دي ستاسو سره شریکوم.
السلام علیکم شاہ جہان مجاہد د تګاب ولسوالۍ د اقتصاد ولایت نه خاطرم زما نظر د ولسی جرګې د کار په مورد باندې چې شروع په کار وکړله او داسې خبرې ترېنه مثال اورېدل کېږي چې امنیت خراب دی یا امنیت دولت باید امنیت ونیسي یا مسؤلین د امنیتي مسؤلین استجواب کېږي ولسي جرګې ته زما خواهش د ولسي جرګې نه دا دی چې ګوري چې تاسو خود امنیت په باره کې خبره کوئ خبره باید داسې وکړي چې بنیادي خبره وي چې هغه بنیادي خبره دا ده چې په مورد د سولې باید یو قاطعانه یو داسې جامع پیشنهاد دولت ته وړاندې کړي چې جهاز په افغانستان کې باید سوله راشي او که تاسې داسې یو پیشنهاد ورکوي چې تاسې مثال جنگ وکړي د جنګ د لارې په افغانستان کې امنیت راولئ په ولسوالیو کې جنګ وکړي او عملیات وکړي دا وکړي او هغه وکړي ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غوښتې به وي چې د جنګ د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول معلوم عملیات تشویل دي چې په فعالیت کې وخلل څه لاسته راوړل خپل حالات دي هغه حالات دي ګوري زما خواهش ده ولسي جرګې د نمایندګانو نه که واقعي غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو دوی باید داسې یو ځاني او قاطعانه پیشنهاد دولت ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې د صلح په باره کې کار وشي. وسلام.
السلام علیکم. آیات الله د کونړ نه غوښتنه مې دا ده چې د اوسني نامني وازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولس سره هماهنګي ولري او دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورپکې دوی سر ملګري دي نو آیا افغانان خو خپله خاوره چې د خپلې خاورې نه دفاع ونکړي نو یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی نو باید ټول هماهنګي وي. وسلام.
محترم وروره په رښتیا هم د هرې ټولنې د هوساینې او جوړښت لپاره که هغه په هره برخه کې وي که امنیت وي که اقتصاد وي که پوهنه او هره بله برخه چې د حکومت د هڅو تر څنګ د خلکو همکاري ډېره اړینه ده او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل تر څنګ د خپل هیواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه به امنه ټولنه ولرو دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې اعلان وو در سره ویل کی او مشته زنګ وه خپل استنس را سره شریک کی تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهې په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5